bathuem patya na bathuem na bathuem pomya na bathuem په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې د هرات ولایت د پرونی پیښه پاړه تاسو له تازه عکس العملونو خبرو، همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکه. په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبلسته، خو دایمه دی ویلي چې د ناتو ځواکونه هم ستا په کې کنه. د هرات د تیر شپې د برید مسؤلیت داعش وسلوالو منلی دی، او د امریکا مرستیال ویاند مرستیال ولسمشر مایک پنس د لویدیځ بالکان د هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هیواد یې هڅه کوي روسیه د خپلو کړنو ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبلسته، خو د ناتو په اعلامیه کې په ځانګړي ډول نه دی ویل شوي چې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. په اعلامیه کې ویل شوي چې د معلوماتو راټولولو په اړه کار پیل شوی دی. افغان چارواکو هم تر اوسه د احتمالي تلفاتو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. دا برید نن غرمه د کندهار په دامن ولسوالۍ کې شوی دی. د هرات د تیر شپې د برید مسؤلیت داعش وسلواله منلی دی. په هغه برید کې درې دېرش تنه وژل شوي دي او تر شپېتو ډېر ټپیان دي. د هرات ښار د بکرآباد سیمې په جوادیه جومات کې دا پېښه تېر ماښام هغه مهال وسوه چې دوه برید کوونکي جومات ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو یې برید وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پر جمعه دغه خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده، او په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي شخړو د تحریک په هدف کېږي. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې دغه برید غندل شوی. همدارس د ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو هم دا برید غندلې دی. د هرات په زرګونو کسانو د مړي د شخولو لپاره انتقال کړی دي، او امنیتي ځواکونه وایي چې د دوی د امنیت لپاره یې تدابیر نیولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ زیاتولو تحرکات لیدلی دي. ښاغلی تیلرسن د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته دا خبره وکړه.
Iran continues these efforts. They are persistent in their efforts to exert their influence.
دوی ایران په ټول منځنی ختیځ کې د خپل نفوذ ساتلو په هدف هڅو ته دوام ورکوي. زموږ شمنه ده چې له خپل متحدینو سره کار وکړو چې په سیمه کې د ایران لخوا د بی ثباتۍ هڅو مخه ونیسو، په دنګړي ډول په یمن، عراق او سوریه کې. خو موږ د غرض دوی د افغانستان په سیمو کې هم لیدلې دي. تر دې وړاندې د افغانستان چارواکو هم په دغه هیواد کې د ایران د لاسوهنې او فعالیت خبره کړې ده. په دې اړه وروستي راپور کې د فراوالي ویلي و چې د دې ولایت په پښتکو او ګلستان ولسوالیو کې د ایران د سپای قدس د ډلې سلاحکاران د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه دا داوی نه دی تایید کړی، خو تر اوسه د ایران چارواکو هم د ریکس ټیلرسن د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کاناډا کې د افغانستان سفیر کابل ته رابلل ده. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کار د هغو اختلافاتو د ارزولو په هدف سوی چې راپور ورکړل سوی وو، خو دی وایي اختلافات د سفیر او د سفارت نورو کارکونکو ترمنځ نه وو. ښاغلی مستغنی دغه اختلافات په ډاګه نه کړل. شینکی کړوخیل څه مودې راهیسې په کاناډا کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. دا وتر دې مهاله د افغانستان څو مهم خبرونه او څو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د لویدیځ بالکان د هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هیواد یې هڅه کوي روسیا د خپلو کړنو ځواب ورکړي. مایک پنس دا خبره نن په مونتینیګرو کې کړې ده. د وی از کولای سم تاسو ته ډاټ درکړم چې د امریکا متحده ایالات په دې سیمه او یا تر هغه ور هاخوا د زور کارولو غوښنو او فشارونو هر هڅه ردوي. شغلی پینس ویل روسیا د زور په کارولو سره د نړیوالو پولو د بیا ترسیم لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې چې روسیا هڅه کړې لویدیځ بالکان سیمه بې ثباته کړي. مایک پینس لویدیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې دا خبرې کړې دي. د مایک پینس د سفر هدف په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکول و. روسیا د رویټرز خبری آژانس هغه راپور ردوي چې په سوریه کې د روسي وګړو د روسي پوځیانو د شمیر په اړه ورکړی دی. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په سوریه کې لس روسي ځواکونه وژل سوي دي. خو د رویټرز خبری آژانس خبریال په یوه تحقیقاتي راپور کې چې نن خپور سوی ویلي دي چې په 2018 کال کې په سوریه کې لږ تر لږه 40 روسي ځواکونه او قراردادي سرتیري وژل سوي دي، خو د روسیې دفاع وزارت دغه راپور ردوي. او ایران وایي امریکا د دغه هېواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نویو بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی ویلي دي چې په دې اړه یې شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې د دغه تړون څارونکي دی استولی دی. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هرات ولایت کې همدا شیبه د تیر ماخام په 14 کې د وژل شوو کسانو جسدونه خاورو ته سپارل کیږي. په اړه به په هرات کې له خپل خبريال نه تازه حال واخلو. په کابل کې مو د یو شمیر دینی عالمانو له هغه سرګندونو خبر کوچی وای. په اسلام کې پر دینی ځایونو جماعتونو باندې بریدونه هیڅ ډول جواز نه لري. دا په موږ ورچې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاتی ماموریت د قاتیم لاټړ ماموریت وای. هڅه ده چې د سیمې په سطح د افغانستان لپاره بهترین اردو رامنځته کړي. په یو بل ریپورت کې به مولدې خبر کو چې د افغانستان د دفاع وزارت وای د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال تهدیدات کم شوي دي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مو په پاکستان کې دا تحریک انصاف دا گوند د مشر عمران خان پاړه د دې گوند د یوې مخکخي خزي دا تورونو نه خبر کوچی وای. د چې په عمران خان تور پورې کړی چې د خزو سره سم چلن نکړي. دوستان تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی. په هرات ولایت کې تیر شپه په جوادیا مسجد د شوی برید د قربانیانو جسدونه د محل خاورو ته سپارل کیږي. ویل کیږي چې په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی دی. همدا اوس سره له هرات څخه شاپور صابر په تماس کې دی. صابر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې داسې رپورټونه هم خپاره شوي دي چې په جنازې په مراسمو کې راټول شوي ځینې خلک په قهر دي او پارېدلې دي. تاسو راته ووایئ چې دغه د جنازې مراسم څنګه روان دي؟ دا د تدفین؟
بله، خواست بخوام به این اشاره بکنم که حدود یک ساعت قبل هزاران تن از باشندگان ولایت هرات به شمول زنان در منطقه بکرآباد، جایی که مسجد جوادیه در او موقعیت داره، دست به تظاهرات اعتراض آمیز دادن و حدود یک ساعت اینا شعارهای مختلف سر دادن. این افراد از حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی تقاضای انتقام از گروهای حراس افکن، به ویژه کسانی که دست به این حمله زدن شدند و همچنان شعارهای گروه های افراطی و گروه های تروریستی سر دادند. این افراد حالا جنازه های افرادی که شب گذشته در مسجد جوادیه جان دادن به روی شانه های خود هم کردن و اکنون در نزدیکی زیارت میر عبدالواحد شهید، جایی که قرار این افراد در دفن بکنن، اینا رسیدن و قراره که جنازه در اینجا دفن کنن. لحظات قبل که من از اکنون که من در زیارت خواجه میر عبدالواحد شهید قرار دارم، حدود 45 قبر از سی اقارب این افراد حفر شد، قراره که اینا دفن بکنن. آمارهای رسمی نشان میده که حدود 45 تن در این حادثه جان دادن، اما مقامات تاکید میکنن که 33 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند.
ډیر زیاته مننه ښاغلی صابر. قدرمنو دوستانو، په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاهپور صابر و چې د هرات د پرونی پیښې د قربانیانو د تدفین د مراسمو په اړه حال راکوو. زموږ بل خبریال یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، د تاسو نه به د دې پیښې په اړه تازه جزئیات واورو. تاسو د ښاغلي صابر په خبرو څه ور زیاتوئ؟
لکه اردن کو چوار دل د دی ورخه نورسته جزئیات د پیخه پاړه باندې چې تیر ورس پیخه شوی ده، د دغه پیخه پړه دایش وسلوال ډلې منلې ده. دوی په یو وخت پر شوی لامیا کې د دغه ډلې مسولیت اخیسته ده، ویلې دي چې دا بری دوی کسانو کړی ده. د دې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو او ارواکو ویلیو چې تیر ماخه هغه وخت په جوادیه مسجد کې لمونځ کوونکي په لمانځه باندې لګیا وو. دوه حمله کوونکي جمعه ته نوتلو چې لومړی په ډزو لمونځ کوونکي ویشتلي وو، هغې وروسته خپلو ځانونو ته چاودنه ورکړي وي. هغه مواد چې دوی پورې تړل شوي وو هغه چاودېدلي وو، چې په پایله کې زموږ د همکار په وینا چې اوس دی په سیمه کې د 45 قبرونه کیندل شوي دي. او روغتیایي چارواکو چې ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا 60 کسان نور ټپیان شوي دي. د دغه پیښې په اړه غبرګونونه هم خورا ژور
دا ما غوښتل چې همدا واورمه چې غبرګونونه دغلته په کابل کې څه دي، او همدارنګه په دې وروستیو کې رپورټونه راغلل چې داعش د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیسته.
بله، لکه ما چې یادونه وکړه، هغه ډیرو بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی چې په افغانستان کې په میشتو شیعه مذهبي خلکو باندې کېږي. له دې وړاندې په کابل کې د جون په 15 نېټه چې په مسجد الزهرا باندې کومه حمله شوې وه، د هغې پړه هم داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې وه. د ولسمشرۍ ماڼۍ ورهاخوا ځینو بهرنیو هیوادونو بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه باندې غبرګون ښودلی او دی د خواشینۍ وړ پیښه بللې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان علما او شورا اندېښنه ښودلې ده، خواشینۍ ښودلې ده. ویلي دي چې په لمونځ کوونکو برید او په عامو وګړو برید، ناحقه وژل، د ټولو انسانانو وژنه بللې ده. ویلي او دا پیښې غندلې ده. له دې ځینو علماو سره مونږ خبرې هم کړې دي، خدای چې هغه هم ورو د افغانستان د ولسي جرګې غړي مولوي تراخیل محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې څو ډلې شاملې وي او دا ټولې ډلې د جزا وړ دي. هغه وویل
دا بیخي یو ګناه کبیره ده، دا یو ډیر ناروا عمل ده. هر چا څه کړی، هر چا څه په دې کې حمایت کړی، هر چا څه په دې کې مشوره ورکړې ده، هر چا څه په دې کې راهنمود ورته کړی ده. رب العالمین به ټول په ورځ د قیامت په ډله د غدارانو کې راپورته کړي، رب العالمین به په جهنم کې اچي انشاءالله العزیز.
له دې ورخوا ځینې نورو علماو د داسې حملو پر وړاندې باندې په ولس او حکومت د ګډې مبارزې غږ کړی. بله، انس محترم،
ډېره زیاته مننه کوو. دوستانو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدرانو چې د هرات د پیښې په اړه یې له عکس العملونو او همدارنګه په تازه معلوماتو خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال تهدیدات کم شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت ملاتړ چارواکي وایي دوی به د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترین اردو رامنځته کړي. د دې ماموریت ویان کپټان ویلیم سلووین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دا مهال افغان ځانګړي ځواکونه په سیمه کې یو پیاوړی ځواک دی. رحمت الله افغان په اړه له کابل جزئیات راکوي.
د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای افغان پوځ ته 150 بلاک هاک هلیکوپټر او یو شمیر نورې جنگي الوتکې ورکوي چې د دغو هلیکوپټرو څلور به د اکتوبر په لومړۍ نیټه افغان پوځ ته وسپارل سي. د دغه ماموریت ویان کیپټان ویلیام سلوین له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه دا ده چې د سیمې په کچه یو پیاوړی افغان اردو رامنځته کړي. دوی وایي زموږ په باور د غوڅ ملاتړ ماموریت به د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترینه قوه رامنځته کړي. که څه هم همدا مهال افغان ځانګړي ځواکونه د سیمې په کچه بهترین ځواک دی، د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی دی. تر 2000 میلادي کال به زمونږ د ماموریت دوام او هغه ژمنې چې له دې هېواد سره یې لرو افغان امنیتي او دفاعي ځواک په بشپړه توګه له خپلې خاورې خلکو او د قوانینو له ملاتړ څخه ساتنه او وکړای سي. تېره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني په هلمند کې افغان پوځ ته په وینا کې ویلي وو چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي سوي دي. په ورته وخت کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ټریننګ د برخې قمندان برید جنرال فیلپ ستورات شاوخوا درې اونۍ وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې پلان دا دی په روانو څلورو کلونو کې به د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د افغان هوایي ځواک د عملي روزنې تر څنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال را په دې خوا د افغان هوایي ځواک په جوړېدلو کار پیل سوی چې اوس یې چارې چټکې سوي او د رادار په ګډون یو شمیر نورې څانګې چې هوایي ځواک ورته اړتیا لري په فعالېدو یې کار روان دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل 4 کاله وروسته به افغانستان یو ځواکمن هوایي ځواک او اردو ولري.
د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونو زموږ سره ژمنه کړې ده چې په دې 4 کلن پلان کې د تقسیم اوقات مطابق چې موږ جوړ کړی دی نو هوایي قواوې زموږ په پښو ودرېږي او په رښتیا کې چې 4 کاله وروسته به زموږ هوایي قواوې غښتلي قواوې وي چې هغه د افغانستان د خلکو ارزو ده. انشاءالله پر راتلونکي کې به موږ یو قوي غښتلی وسوال پوځولو.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې امریکا او ناټو ورسره ژمنه کړې چې د هوایي ځواک په ځانګړې توګه د هلیکوپترو د ترمیم لپاره به په افغانستان کې یو مجهز ورکشاپ هم جوړ کړي. دی وای کمانډو چې یو غښتلی ځواک دی په 4 کلن پلان کې له فرقې څخه قولي اردو ته لوړیږي او د ناټو لخوا به په پرمختللي وسلو او تجهیزاتو سنبال سي.
دوستانو و موریدل چې د ناټو چارواکي وایي د افغانستان د ملي اردو په پیاوړتیا کې بخپلې هڅې چټکې کړي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو وروسته تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال امنیتي ګواښونه کم شوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیرې اونۍ د وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې زیاتې وي خو افغان امنیتي ځواکونو دغه حملې په شا تمبولي. واصل وسال په اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې د جنگ ټګرونه ډېر تاودول خو اوس مهال د وسلوالو مخالفینو تهدیدات او حملې کمې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي او تحرکات هم کم شوي دي.
تر اخره اونۍ کې فشار کم شوی دی. 15 ورځې مخکې یوه اونۍ مخکې د مخالفینو فشار ډېر زیات و په رښتیا باندې په څو ولایتونو کې هغوی بریدونه کړي وه مګر دا یوه اونۍ را دې خوا ته هغوی ته ډېر تلفات رسېدلي دي. فشار هم کم شوی دی. هر چېرته هغوی ضربات لیدلي دي. نفرې ټپي شوي دي. له منځه تللي دي.
ښاغلي وزیر همدارنګه وویل چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې وسلوالو مخالفینو په غور، فاریاب، بدخشان، میدان وردګ، کندهار، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېرې حملې وکړې خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سختې ماتې سره مخ شول او زیات کسان یې ووژل شول. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سه‌شنبه په ورځ د پکتیا په ګردیز کې د یوه هوایي برید په نتیجه کې 10 تنه وسلوال مخالفین او په اواز زدران او جانیخیل ولسوالیو کې 23 نور وسلوال وژل شوي چې د حمزه، ابوذر او طایب په نوم قمندانان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو شاوخوا یو اونۍ وړاندې د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې په یوې نظامي اډې د 4 خواوو بریدونه وکړل چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې 26 افغان سرتیري ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې په حمله کې د ملي اردو 4 اویا سرتیري وژلي او 6 تنه یې له وسلو سره بیولي دي. دا شان د تېرې اونۍ په لومړیو کې د فاریاب کوهستان او د غور تیوري ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوه چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ بیرته ونیولې خو د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې لا اوس هم جګړه دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه سیمه ییز آباد لري خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په میړانه د خپلې خاورې څخه ساتنه کوي. لا دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
جنگ یو منطقوي او استخباراتي جنگ دی، دروند جنگ دی. شک نسته چې د افغان امنیتي ځواکونو د پاره هم ستونزمن جنگ دی ولی تر اوسه پورې دوی وکولای شوی چې د خپلو ولایاتو او ولسوالۍ څخه دفاع وکړي.
ښاغلی عریض وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښې همغږۍ رامنځته کولو تر څنګ افغان ځواکونه لا ښه تجهیز کړي سو د خپلې خاورې څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري
دوستانو تازه موږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي خبريږي. اوس په هم لاړ شو جوزجان ته. په دغه ولایت کې د وروستیو نامنیو له کبله یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي دي چې ځینې توانېدلې دي مزار شریف او یا شبرغان ته کډه شي، خو ځینې نورې په سیمو کې له یو ځایه بل ته کډه شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زین نور تفصیل راکوي.
په تیرو څو ورځو کې د جوزجان پاکچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او تاده وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او کډوال شي. د دې کډوالو ډېر شمېر مزار شریف او یا هم شبرغان ښار ته بې ځایه شوي دي، خو یو شمېر نور د جنګ له سیمې څخه د پاکچه ولسوالۍ مرکز ته هم راغلي دي. سیف الله د کرتشاخ سیمې اوسېدونکی دی چې یوازې د کورنۍ غړي په پاکچه ولسوالۍ کې د جګړې له سیمې ایستلې دي او نور ټول توکي او وسایل یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي. هغه یې پړه وویل هغوی چې پیسې لري او امکانات ورسره شته دي خپلې کورنۍ یا مزار شریف او یا هم شبرغان ښار ته انتقال کړي دي، خو موږ چې پیسې نه لرو چیرې ولاړ شو؟ اوس حتی د خوراک ډوډۍ او د څښاک اوبه هم نه لرو. د جګړې له سیمې بې ځایه شوي کسان وایي چې تر دمه د هغوی ستونزو ته کمه پاملرنه هم له دولت له لورې نه ده شوې. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازي راډیو سره په خبرو کې ویل چې محلي حکومت د بې ځایه شویو ستونزو ته د رسیدګۍ په مقصد هڅې کوي او د هغوی سروې هم پیل کړې ده. دا چې خلک په اخچه ولسوالۍ کې د ناامنیو د زیاتوالي او د دې ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه اندېښنې لري، دا موضوع مو د جوزجان له امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني سره هم شریکه کړه. هغه په ځواب کې داسې وویل:
هیچ توانایی را دشمن ندارد. نیروهای امنیتی ما توانایی کافی خیلی بلند پیدا کردن که آنی روز از تمام نقاط ولسوالی آفشه دفاع بکنن.
پخچه ولسوالۍ کې ځایی خلک وایي چې طالب وسلوال لحظه په لحظه د ولسوالۍ مرکز ته رانږدې کېږي، خو امنیتي چارواکي وایي چې دا جګړه به د دوی په نفع ختمه شي. وسلوالو طالبانو په سیمه کې د روانې جګړې په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زشب مش خبر کوم د خوست ولایت د متون کوپلای کړي ته زه غواړم چې په خیرات ولایت کې د شیګانو په یو جماعت باندې د ملګری بریټ شوی. موږ دغه بریټ په کلک او په سخت ټکو غاندو ولی چې افغانان ټول یو دي، د هر مذهب بلا ټول یو رونه دي، یو رونه بوس یو هیڅوک نشي کولای چې دغه ورځ دلیل له منځه یوسي. وسلام.
بله سلام علیکم د آزادی ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام وروره ټول افغانانو ته دا پیغام زور کوم زه د زابل ولایت د شملزول ولسوالۍ څخه غږېږم چې دغه رقم پېښې لکه کوم چې ایرانیان د ایرانیانو مزدوران کوي یا د پاکستانیانو مزدوران کوي، د ټولو افغانانو مې دا هیله ده چې د تېر جهاد په دوران کې چې افغانان سره اتحاد او یو موټی وو باید وسم له مزارې تر هرات تر زابله تر پکتیکا چې خو سفرې ټول مسلمانان سره یو اتفاق او اتحاد چې د داسې دښمنانو او د داسې مزدورانو لاسلسي بنده کړي او په یوه جواب په یوه خوله سره دې د افغانستان دښمنان وکړي او خپلو امنیتي ځواکونو سره دې خپل ملاتړ اعلان کړي. وسلام.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې د هرات د ولایت تیر شپې د خونړۍ پیښې په اړه مو زموږ په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړی وو. اوس هم زو پاکستان ته دغلته د تحریک انصاف د ګوند پر مشر عمران خان د همدې ګوند یوې خزینه غړي او د پارلمان غړي تور پورې کړی چې د خزو سره ناسم چلن کوي. دی همدارنګا ویل دي چې د خیبر پختونخوا ستونزې عمران خان لپاره مغرسولي. له سیمې د ازادي رادیو خبريال نور تفصيل راکړي.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یوې مخکښې غړي عائشه ګلالۍ د دغه ګوند مشر عمران خان په ګوند کې له میرمنو سره په نامناسب چلند تورن کړ او د پاکستان له سترې محکمې وغوښتل چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. اغلی ګلالۍ همداشان له تحریک انصاف ګوند د استعفا ورکولو اعلان وکړ او د دې له امله د هغې په خبره د عمران خان لخوا هغې ته پر موبایل غیر اخلاقي مسیجونه وبلل. عائشه ګلالۍ وزیر چې د قبایلي سیمې وزیرستان اوسېدونکې ده او د پاکستان په اسمبلۍ کې تحریک انصاف ګوند غړې وه دا څرګندولې د سې شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. کله چې خبریالانو په دغه خبري غونډه کې له ګلالۍ څخه د عمران خان د میسیجونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغې وویل چې دا میسیجونه دومره غیر اخلاقي دي چې له چا سره یې نشي شریکولی. نوموړی همداشان وویل د عمران خان په تحریک انصاف ګوند کې د میرمنو عزت او درناوی نشته او په خبره یې چې په دغه ګوند کې د میرمنو عزت خوندي نه دی. اغلی ګلالۍ پر دې سربېره پر عمران خان تور لګاو چې د خیبر پختونخوا د حکومت په اداري فساد ځان ننګاره کړی او په دې لړ کې د چا خبره نه اوري. پر عمران خان دا تورونه په داسې وخت لګېدلی چې ګوند یې تېره اونۍ په ستره محکمه کې د پاکستان د مخکني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د فساد دعوه وګټله چې له مخې محکمې نواز شریف نه اهله او له دندې لرې کړ. له بلې خوا به تحریک انصاف ګوند پر عمران خان د ګلالۍ وزیر لګولي تورونه بې بنیاده او بې بنسټه بللي دي. دغه ګوند پر خپل رسمي ټویټر پاڼې د خان دفاع کړې او هغه یې د ښه کردار لرونکی او د میرمنو درناوی کوونکی بللی او زیاتوي چې دغه ګوند د میرمنو د لا پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ګلالۍ لخوا پر عمران خان تر لګېدلو تورونو وروسته پر ټولنیزو رسنیو او همداشان د پاکستان پر ټلویزیونونو په دې لړ کې تاوده بحثونه روان دي چې ځینې خلک پکې د ګلالۍ او ځینې پکې بیا د عمران خان دفاع کوي او دا لړۍ را روانه ده. دا یادونه ورده چې عمران خان دغه ګوند مشر دی چې په تېرو انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو زیات اوټونه واخیستل، په دې صوبه کې حکومت جوړ کړ او د پاکستان په ملي پارلمان کې د مرکزي حکومت تر ټولو سرسخت اپوزیسیون ګوند په توګه راڅرګند شو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، اسلامي دولت ډله یا داعش او اقلیمی بدلون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د دوه لوی ګواښونو په توګه یاد شوی. پیو تحقیقاتي بنسټ یو تازه سروې کړې ده او په 30 هیوادونو کې خلکو ته متوجه ګواښونه څېړلي. صفی الله ستانکزی د دې سروې او نورو معلوماتو پر بنسټ دا رپورټ لري.
د یوې نوې نړیوالې سروې په نتیجه کې دا په ډاګه شوې چې اسلامي دولت ډله یا داعش او اقلیمی بدلون تر ټولو دوه لوی امنیتي ګواښونه دي. دا سروې د پیو څېړندوی بنسټ لخوا په 30 هیوادونو کې ترسره شوې. که څه هم د سروې په نتایجو کې نړۍ ته متوجه 8 لوی ګواښونه څېړل شوي، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش او اقلیمي بدلون ګواښونه د اکثرو سروې شویو هیوادونو دوه مهم او لوی ګواښونه بلل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ په 13 هیوادونو کې لوړ بلل شوی. په دغو هیوادونو کې تر ټولو زیات ګواښ اروپایي هیوادونو ته متوجه دی. منځنۍ ختیځ او آسیایي هیوادونه او امریکا متحده ایالاتونه په ترتیب له دې ګواښ په ویره کې دي. په اروپایي هیوادونو کې چې ډیرو یې په وروستیو څو کلونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا مرګونې حملې پرې شوي، د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لورې ورته متوجه ګواښ 40% بلل شوی دی. که یوازې د 2015 کال له جنوري راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په اروپا کې شوې حملې څېړو، څه باندې 340 تنه د دوی لخوا په بمی ځانمرګو حملو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. سلګونه کسان په دې ټولو حملو کې ټپیان هم دي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښونه په هغو هیوادونو کې چې دا ډله پکې چریکي او وخت ناوخته عملاً له پوځیانو سره مخامخ جګړه هم کوي تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی. سوریا، عراق، لبنان، اردن، ترکیه له دې هیوادونو شمیرل کیږي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ پکې زیات ښودل شوی دی. که څه هم د پیو تحقیقاتي بنسټ په سروې کې په مشخص ډول افغانستان ته اشاره نه شوی، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو حملو پړه په غاړه اخیستې. د روښنايي غورځنګ په لاریون د دې ډلې حمله او په 420 روغتون حمله په افغانستان کې د داعش د مرګونو حملو دوه بیلګې دي. نړۍ ته د دوه لوی امنیتي ګواښونو دویم متوجه ګواښ له اقلیمي بدلونونو څخه ده. که څه هم د فرانسې په نوښت د اقلیمي بدلون او د ځمکې د تودېدو د مخنیوي د هڅو په پروګرام کې د نړۍ اکثرو هیوادونو برخه اخیستې، خو لا هم په یو شمېر هیوادونو کې اقلیمي بدلون یو لوی ګواښ دی. په 14 هیوادونو کې چې اکثر پلاتینی امریکا او افریقا کې دي، اقلیمی بدلون لوی ګواښ بلل شوی دی. د پیو بنسټ لخوا په دې سروې کې سایبري حملې یا د انټرنیټ په وسیله د بیلابیلو هیوادونو په کمپیوټري شبکو حملې په یو شمېر هیوادونو کې دریم ګواښ بلل شوی. د کډوالۍ کړکیچ، نړیوال کمزوری اقتصاد او بالاخره په یو شمېر هیوادونو کې د امریکا، روسیې او چین نفوس هم ګواښونه بلل شوي چې د پیو بنسټ په سروې کې ورته اشاره شوې. د دغو ټولو مهمو امنیتي او لویو ګواښونو د هواري لپاره ګڼو هیوادونو لستوني بډ وهلي، خو دا ګواښونه لا هم هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې میلیونونه انسانان ترې په ویره کې دي.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. په کې د خبرو شوو رپورټونو او خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویبپاڼه ده لوستلی شئ. د ازادي راډیو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره یې سلطان محمد سرور پس